دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د مازیګر څلور بجې په خبرونه کې زګل ایاز او ملیحه میرزاده درته هر کلی وای. په روانه غړي کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو څنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. اونیز خبرونه ټولنه او سختریزي هم د خبرونې په دویم مای کې اوریدل شي. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له ملیحه میرزاده اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. نن په پاکستان کې د سنټ انتخاباتو عمل سر ته ورسید. له افغانستان نه د شمالي وزیرستانو کډوالو واپسی لړۍ په شپږمه ورځ دوام لري. امریکا او اروپای ټولنه وایي د شام په غوطه سیمه کې د زهرجنو ګیاسو د حملو استعمالونکو خلاف په سخت رد عمل وښیي. تفصیل: د پاکستان سینټ 250 غړو انتخاباتو لپاره د رایو اچولو عمل لږه شیبه وړاندې سر ته ورسید. د الیکشن کمیشن افسرانو په موجودګۍ کې د سهار له 9 بجو نه تر مازیګر 3 بجو پورې په 3 واړو صوبایي اسمبلیو کې رای واچول شوې. د قبایلي سیمو او اسلام آباد د سینیټرانو د انتخاب لپاره په قومي اسمبلی کې ووټونه واچول شول. د اسلام آباد په 2 چوکو، د پنجاب او سند صوبې په 212، د خیبر پښتونخوا او بلوچستان 111 چوکو ترڅنګ د قبایلي سیمو په 3 سیټونو ټاکنې وشوې. د دغو انتخاباتو غیر رسمي نتیجې به نن ماښام اعلان شي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د ماینونو نه له اغېزمن شو کورنو سره د مالی مرستو لپاره فهرست اعلی چارواکو ته لیږلی دی. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د 29 کسانو فهرست یې د مالی ملاتړ لپاره لیږلی دی.
او دا کم کسان چې پادیشې ودی نو دا کسان متاثر خاندان ته زموږ د اپیل دی، دا درخواست دی چې هغه زر تر زره زموږ دفتر ته راشي او خپل د کیسونه په دې کې څه کمی بېشي چې موږ توخه چې دا مکمل کړي.
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامی له لوري له ماینونو نه د اغېزمن شو کورنو سره د مالی مرستو ګام په داسې حال کې پورته کړل شوی چې تیره میاشت پښتون ژغورنې غورځنګ په اسلام آباد کې د احتجاجي پرلت پر مهال د نورو غوښتنو ترڅنګ په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو پاکولو او متاثره کورنو سره د مالی مرستو غوښتنه کړې وه. له افغانستان نه د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسې لړۍ نن په شپږمه ورځ دوام لري. انتظامی چارواکي وایي په تیرو 15 ورځو کې 1548 کورنۍ له خوست نه د غلام خان بندر له لارې د بنو بکاخیلو کیمپ ته رسول شوي دي. چارواکي وایي د ورستنو شو کډوالو شمیر 2648 جوړیږي. چارواکي وایي له کډوالو غوښتنه کوي چې تر بیا او کورنو پورې د هر ورځ د غلام خان بندر ته ورځي. له خوست نه د شمالي وزیرستان کډوالو د ستنولو په دغه دویم پړاو کې د انتظامی په وینا 3309 کورنۍ واپس کورونو ته لیږدول کیږي. بلخو د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي له پاکستان نه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې ده. د وزارت د خبرونو سلاکار حفیظ میاخیل نن مشال ریډیو ته ویل تر اوسه لږې کورنۍ هېواد ته ستنې شوې دي خو لړۍ روانه ده. میاخیل ویل د ځینو کورنو بارنو ادارو سره د کډوالو د ورستنولو لپاره یو جامع پلان جوړ کړی دی او ټاکل شوی چې په یو کال کې 900,000 افغانان هېواد ته ستانه شي او په پام کې نیول شوې مرستې ترلاسه کړي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو چې غوښتل یې د سیمه ایزو ځواکونو د تیرېدو په لار یو ماین ځای پر ځای کړي په خپله پر دوی چاودېدلي او دوه وسلوال طالبان یې وژلي دي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوال ملا محمد نورزی نن مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو کوشش کوو چې دغه ولسوالۍ د خوست په سیمه کې سیمه ایزو ځواکونو ته ماینونه ځای پر ځای کړي خو ماین پر دوی چاودېدلي او دوه وسلوال طالبان یې وژلي دي. نورزی ویلي سیمې ته پلټونکي ځواکونه رسېدلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. امریکا او اروپایي هیوادونو د شام په ختیځ غوطه ښار کې په مبینه توګه د زهرجن ګیس کارونکو ذمهوارو پر ضد د سخت جواب ورکولو ژمنه کړې. په روسي اونیو کې په غوطه ښار کې د زهرجن ګیس په بریدونو کې په سلګونه ملکي وګړي وژل شوي دي. دا خبرداری له هغې وروسته مخې ته راغلی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر د مارچ په 2 ویلي چې په غوطه کې د ملکي خلکو وژنه په ممکنه ډول جنګي او د انسانیت په وړاندې جرمونه دي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په یو بیان کې ویلي چې د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د مارچ په 2 په ټلیفوني خبرو کې په دې خبره سلا شول چې د شام ولسمشر بشار الاسد رژیم د دې پیښې ذمهوار وګرځوي. بلخوا د فرانس ولسمشر هم په غوطه باندې بمباري کې ذمهوارو ته د سزا ورکولو خبره کړې. ماسکو او دمشق دواړو په غوطه ښار کې د کیمیایي وسلو کارولو یا په هغه ښار کې د ملکي وګړو او هسپتالونو په نښه کولو خبره رد کړې ده. په کیف کې پولیسو د پارلمان له ودانۍ سره نږدې د مظاهرچیانو په یو کیمپ چاپه وهلې ده چې لامل یې له مظاهره کوونکو سره نښتې شوې دي. پولیسو رسنو ته ویلي چې د یوکرین په سر ښار کیف کې له پارلماني ودانۍ سره نږدې د کاروای په وخت تقریبا 100 کسان نیول شوي دي. د پولیسو یو ویان ځای میډیا ته ویل چې په نښتو کې شپږ مظاهرچیان او 4 پولیسان ژوبل دي، خو نور تفصیل یې ورنکړ. پولیسو وروسته ویل چې له مظاهره کوونکو یې نه لاسي بمونه او نور بارود هم ترلاسه کړي. تر دې مخکې د تیر کال په اکتوبر کې هم د پارلمان ودانۍ بهر مظاهرچیانو یو کیمپ لګولو چې د پارلماني استثنا ختمولو او د رشوت خلاف د عدالت جوړولو غوښتنه کوله. په سلوواکیا کې پرون زرګونو کسانو د یو تحقیقاتي خبریال یان کوچیاک د درناوي لپاره په لاریون کې ګډون وکړو. یان کوچیاک او د هغه د ژوند ملګری مارټینا کوشنیرو تیره اونۍ وویشتل شول. پولیسو د هغوی مړي د فروری په 15مه د سلوواکیا د پلازمینې براتیسلاوا په ختیځ کې د هغوی له کوره پیدا کړل. په سرخار براتیسلاوا کې ولسمشر اندری کیسکا خواوشا 15,000 راټول شوو کسانو ته د دواړو وژل شوو کسانو لپاره د یو منټ خاموشۍ اختیارولو وویل. او اخیری خبر د سپورتس، په شارجه کې د پاکستان سپر لیگ پر روانو لوبو کې نن دوه میچونه کیږي. د نن لومړی میچ د ملتان سلطانز او کوټا ګلادیټرز ترمنځ د پاکستان له وخت سره سم 4:30 بجې کیږي. دویمه لوبه نن شپه 9 بجې د پېښور زلمی او لاهور کلندرز ترمنځ کیدونکې ده. پرون شپه اسلام آباد یونایټیډ لاهور کلندرز ته ماتې ورکړه. د ټورنمنټ فائنل لوبه به د مارچ په 15مه کیږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، خبرونه باندې مشال اړین واوریدل چې مریحا مرزا دا وړاندې غول کګه چې راسته روانې کړي تر پای پاتې شي. نو نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونې تفصیل به واوري. د پاکستان سېنات 250 غړو ټاکلو لپاره په 4 وړو صوبو او قومي اسمبلی کې د رایې چولو عمل سرته رسیدلی دی. د جنوبي پاکستان پولیټیکل نظامي په ماینونو کې اغیزمن شو کورونای سره د مالی مرستو لپاره فیرس لوړپورو چارواکو ته لیږلې دي.
لازم پر بیسس باندې کم چی جیبل کم کسانی ناوی تا 1,00,000 روپے ملاوی جی، او کم چی بیس کیسز دی ناوی تا 3,00,000 روپے ملاوی جی.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې مدني فعالانو د کابل پروسی په غونډه کې د افغان ولسمشر له سرګندونو ملاتړ کړی دی.
زمو کې هله د طالبانو نه داده شي راځي نور موخه د جنگ ستړیو د سولې د پروسی سره یو ځای شي.
ونیز خبرونه ټولنه او سخت دریزی کې مو په پاکستان کې د سخت دریزی په وده کې د تعلیمي نصاب رول موجود شړل ده.
پدې شو د پاکستان د نصاب خبرونه په دې باندې راځي چې تعلیم شوی دی په کې راته مواد منتمي شوی چې هغه مواد یو طالبانو سخت دریزی انسان جوړول شي.
شننی او تبصری هم د خبرو لمشال رادیو سروسی. قدرمن ودونکو، تاسو د مشال اډیو د مازیګر 4 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان د سېنات 250 غړو انتخاباتو لپاره د رای او عمل د رای اچولو عمل سرته رسیدلی دی. په اسلام آباد کې په پیښور او په کوټه کې به ځای خبريالانو سره خبرې ترې کوو چې د رای اچولو عمل 7 بجې شروع شوی او تر 7 پورې سرته ورسېدو او دا وخت صورتحال دی. زو پیله اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د ډن او رسپانې سینیر خبري نوید صدیقی را سره ټلیفون پکړه. خدای نوید، استړی مشه. نوید، لومړی راته دا وایي چې په قومي اسمبلی کې د سېنات د غړو د ټاکلو لپاره رای واچول شوې، کله را سره تفصیلات شریک کړئ.
جین صاحب، په پارلیمنت هاوس کې سهار 9 بجې د کوم انتخاب چې د سېنات شروع شوی او پولینګ او 4 بجې پورې دفتر د آخري ټایم خو ختم شوی دی. خو هم څه کسان چې دي نو په پارلیمنت هاوس کې دننه دي، او په پارلیمنت هاوس کې نن د اسلام آباد لپاره کوم سیټونه چې دي هغه لپاره انتخاب کېدو، او دې نه علاوه کوم د فاټا کوم قبایلي سېنټران چې دی انتخاب د پیرا بیلی او کمیټي روم نمبر 2 دی هغه کې پولینګ بوت یا پولینګ سټیشن. نو دوی په پارلیمنت هاوس کې پولینګ شوی دی. فاټا تقریبا سلور سینٹران په فاټا راځي او تک شانت د اسلام آباد نه دو سیټونه چې دي هغه د پاره د قومي اسمبلی ممبران چې دي هغه ووټنګ کړی دی. ټایم ختم شوی دی خو اوس هم څه کسان دننه دي چې کوم کسان بدن نه وي هغوی به خپل ووټ د هغې دی نه پس به بیا الیکشن کمیشن او پاکستان چې دی هغه خپل دغه چې دي نتیجه چې ده هغوی اعلان به کوي. او دې ټایم صورتحال دا دی چې د فاټا د پاره دغه یولس کسان ټوټل ایم این ایس قومی اسمبلی ممبران دغه څلور سینیټران به منتخب کول خو هغه لپاره دو ګروپ جوړ شوي دي. یو اته کسان بل یو طرف ته دي او درې کسان بل دي. نو اتو کسان چې کوم دي نو هغه څلور کسان پهل نه دغه لپاره ووټ لپاره یو ځای شول. دغه د کوم یو لس کسان چې دي ام ان اے دغه په خپلو کې اختلاف راغلی دی لهذا صرف یو لسونه اته کوم ایم این ایس سی ڈی رفاٹا اگئی اخبل سینٹران دپار ووٹ اچول دے اور دو کسان پکے بائیکاٹ کرے دے اور دغ صورتحال دے اور کم کامے اسمبلی ممبران کی دے ای ٹولو اخبل ووٹ اچول دے دو کسان دپارا اور نتیجہ پر لکسات پاس دے الیکشن
کم دا خوم دا نوید دا سی رپورن ہوں ورکل شوی دی چی دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پا دی رائیو کی برخنہ دا خستی.
جی عمران خان تقریبا وزیر اعظم خاقان عباسی خپل ووټ اچول دی سهار وخت کې. عمران خان چې دی پی ٹی آئی مشر چې دی هغه نه دی راغلی. او تقریبا عمران خان پنځو کالو په دوران کې په دوه تقریبا دغله دی ایوان ته پارلیمنٹ هاوس ته او ډېر اهم موقع باندې که د مشترکه اجلاسونه دي د سینټ او د قومي اسمبلی یا نور د وزیر اعظم انتخاب شو یا نور انتخابونه دي هغه په پروسس کې عمل کې هغه بالکل حصه نه ده اخیستې. نو دغه پوجي د پی ٹی آئی نه علاوه هم نورو خلکو هم په عمران خان باندې ډېر تنقید کړی که نن ډېر اهم مسله دی نن اهم معامله وه اهم الیکشن و په دې کې عمران خان نن غیر حاضر وو او نن هغه نه دی راغلی.
نوید یو آخری پوښتنه چې د الیکشن کمیشن دا حتمی نتیجې به څو بجې اعلانوي؟
جی کوم غیر حتمی نتیجه دا خو به تقریبا د پولنګ نه پس تقریبا دوه درې ګنټو پس به دا راشي شمېر چې کله مکمل شي او حتمی نتیجه او سرکاري نتیجه چې دا هغه سبا به الیکشن کمیشن په یو ګزټ نوټیفیکیشن جاری کوي هغه نه پس به حتمی او سرکاري نتیجه به خو نن تقریبا اتو پورې یا نهو بجو پورې یا لسو بجو پورې به غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجه به راځي. حتمی او سرکاري نتیجه به سبا ګزټ نوټیفیکیشن نه پس به جاری.
ډیره زیاته مننه نوید صدیقی د معلوماتو. ډیره زیاته مننه. خوشاله اوسې. درنو اردوونکو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې سینیئر خبریال نوید صدیقی چې په قومي اسمبلی کې را سره چې کوم د ووټونو اچولو د انټرنټ د انتخاباتو د ووټونو اچولو لپاره کوم عملو په هغې اړه یې را سره تفصیلات شریک کړل. زو پېښور ته په پېښور کې را سره د هم نیوز ټلویزیون سینیئر خبریال طارق وحید د ټلیفون په کرخه دی د خبر پښتونخوا د اسمبلی په اړه وتي تپوس کوو. طارق ستړي مشي. طارق لومړی راته دا وایي چې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې هم که موږ وګورو د سینټ انتخاباتو لپاره ډېر کاندیدان ولاړ. که لږ را سره سهرني تفصیلات شریک کړئ. تاسو هغه په ودانۍ کې موجود یې د صوبایي اسمبلی؟
بالکل ګلایات خان، دې وخت زه د خیبر پختونخوا اسمبلی کې موجود یم او د پولنګ کې کوم عمل دی هغه ټایم دا څلور بجې په دې وخت کې اوس د پولنګ عمل ختم شو او د سو پورې چې د خیبر پختونخوا د اسمبلی د اراکینو شمیره د نوغا یو سل او سلی رشته دې وخت پورې جسمره موږ د پورې چې کوم انچارج دغه سره موږ خبرې وکړې نه غوښتي یو سل دویش چې کوم ممبران دي هغه د خپل حق هغه رایدې استعمال کړه. صرف دو کسان چې کوم دي دوه ممبران پاره کې یو بل دی ګمار دی چې هغه د سورن سنگ په قبل کې په دې ټایم کې په جیل کې دی. دویم چې کوم دی عبدالمنیم چې هغه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا مشیر وو او هغه اوس یو دوه هفتې مخکې د عدالت د طرفه هغه نااهله قرار شوی په یو ډیګری کیس کې او د سرکاري ملزمت په کیس کې. نو د دې دوه علاوه یو سن سلیر دویش ممبران چې کوم دی هغه خپل ووټ استعمال کو او د پولنګ عمل چې کوم دی اوس ختم شو احاطه کې اوس چې کوم د پولنګ عمل راغې شمیره شروع کړې ده او لګیا دي چې را څومره خلک را دي. یو دوه کسان داسې دي چې هغه لا اوس پر پولنګ نه ووټ نه داخل کړی خو چونکې هغه احاطه ته بند شوي دي نو هغه اهل دي چې ووټ واچي. باقي څونه ممبران چې کوم دي هغه خپل حق استعمال کړی دی. په دې لږ سات مخکې چې کوم دی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی چې کوم دی هغه هم دلته د میډیا خبریالو سره خبرې وکړې او هغې دا وویل چې د پولنګ عمل ښه طریقې سره روان دی. د هغې نه دا تپوس وکړی شو چې یاره داسې اطلاعات راځي چې یاره څه ممبران خرڅېږي هم تاسو نه هم داسې واته کسان چې کوم دي اوریدلې دي نور جماعتونو ته نو هغه دا خبره خندا بدل کړه او د دې جواب یې ور نه کو چې آیا واقع د پی ٹی آی چې کوم ممبران دي هغه چې کوم دي نور جماعتونو ته اوریدلې دي یا هغه باندې دا الزام دي چې هغه پیسې اخیستي هغه دې تصدیق ونه کو او دا خبره چې کوم دي په خندا باندې بدل کړه.
طارق قدر ته وایم دا اومدي سره تړلې خبره ده چې پتا وخت کې چې کوم دي د صوبایي اسمبلی کوم اراکین تو ګورو نو د واکمن مسلم د تحریک انصاف غړي چې دي هغه شمیره زیاته ده. نو پدې کې څه داسې راپورونه دي چې څومره کاندیدان چې دي د پاکستان تحریک انصاف هغه به پدې کې بری ترلاسه کړي چې آزاد شمار ته وګورو.
حکمران جماعت چکم دے پی ٹی آئی طرف سلور کسان چکم دیا گا ودرولی شوی دی او دلتا داسی ممبران منگ ولی دا چی تقریباً دا کالنا مخ کے داغی دا پی ٹی آئی دا قیادت سرا یا دا وزیر اعلی سرا غی اختلافات لبا دا والے و سرا ہو نو اغی دا پی ٹی آئی سرا اغشان اڑکی ندی څنګه چې په اول ورځو کې وی نو موږ داسې اورو او داسې اطلاعات هم راځي چې دا د دې داسې ممبرانو تعداد تقریبا و یا اته دي چې هغه کې دې شي دا امکان دی چې هغه د پی ټی آی له ووټ ور نکړي دغه امیدوارانو او هغه نور جماعتونو ته چې کوم دی لاړ شي څو پرې څنګه تاسو پوښتنه وکړه دا هغه د کامیابی د امکان نو سلور کسان دی په جنرل باندې ودرولی دي چونکه د دې تعداد هم سیوارې تقریبا د شپېتو پورې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پی ټی آی تعداد ډېر ممبرانو نو امکان دی چې را کفرس کړي ټولو ولا ووټ ورکو نو د دې سلور کسان په جنرل نشستونو باندې او دا شاته ټیکنوکریټ کې په خواتین چې کوم د خزو نشستونه پای کې باندې امیدواران وګټي او کچري دا و اته کسان چې کوم دي دا څنګه اطلاعات راځي چې ردي خفري خپل قیادت نه د خپل پارٹی نه کدی نور جماعتونو نه ووټ ورکو د امیدواران له ووټ ورکو نو دا امکان دی چې را د سلور په ځای د دې درې کسان چې کوم دي ممبران هغه پاشي او یو چې کوم دي هغه پاتې شي دا شان په خواتین چې کوم ټیکنوکریټس دي او دا چې کوم دا د وسټو نه پدې ګوم دا خدشه ده چې کېدې شي د پی ټی آی چې کوم امیدواران دي هغه ته وټونه کم لاړ شي یا پکې پاتې شي کچري دا واته کسان چې کوم مخالف جماعتونو طرف ته لاړ.
یو اخري پښتنه تاریخ کدار ته وي چې غیر حتمی نتیجې به تر څو بجو پورې اعلان شي د صوبایي اسمبلی
ګلاس خان چونکی دا ډېر ګران عمل دی د پولنګ چکم دی او بیا وسره وسره د کاونټي چکم دی دا یو فارمولې په تحت باندې بده دی کاونټي کیږي د کې او الانی ترجیح دویمه ترجیح درې ترجیح نو د دې چکم غیرتمی نتیجه دا هو کې دی شي د درې غنټو کې یو اندازا ولګي مخه تراشي ولې چې په دې عمل کې ډېر زیات ټایم لګي د الیکشن کمیشن چکم دلته غړي ناس نه غوي چې د کم اس کم دوه درې غنټې
بده درې غنټې
چیرې موږ ته یو غیرتمی نتیجه مخه تراشي او باقاعده نتیجه چکم دا هغه به ان شاء الله سبا چکم دی سرکاری
توګه باندې جاری کیږي. صحیح ډیر زیاته مننه طارق ډیر زیاته مننه. درنو اردوونکو اوس یو اجل خبر راغلی دی چې ریزلټ اف لکه د سلورو سینیټرانو چې ریزلټ چې دی په قومي اسمبلی کې هغه اعلان شوی دی. موږ کوشش کوو چې اسلام آباد ته بیا لاړ شو او معلومات واخلو خو زو کوټې ته اول چې را سره مقامي خبریال عیسا ترین را سره دی. عیسا سړی مشي بلوچستان په اسمبلی کې هم د سنټ انتخاباتو لپاره رای واچول شوې. نو کله را سره تفصیلات شریک کړئ چې رای اچولو عمل سره رسیدلی دی او نتیجې به تر څو بجو پورې اعلان شي.
جی بالکل دا رائے چولو عمل سر ترسے دلے دے بلوچستان اسمبلی کی پنجش پیتا غری دی چپاغی کی تلو شویتا غور خپل ووٹ واچا ہولے اور دا ٹیم پولنگ بند شوی دے اور کم گینتی دا غر آوانا دا نو تقریبا دا خود پیچی دا عمل دے دا سینٹ تا ووٹ گا دا غر پوائنٹو ہی ساو دی تقریبا پا دی کی بدا دو سا تر درو گینتو پوری ٹیم لگیا اور دا ٹیم دا چولو اسمبلی کی کم غری دی اسمبلی کی موجود دی اور کم خلق پکلو کلو اسمبلی ته نو راغلی هغه نن په اسمبلی کې موجود دي. دا چې د شمیرنې عمل روان دی دوه غنټې بعد به یا تقریبا دوه نیم درې غنټې پورې به شاید بیا دا نتیجه مخته راځي چې کم سنټرانو کم دغه ګټه کړې ده.
صحیح ډېر زیاته مننه عیسا ترین. خوشاله اوسئ. درنو ودونکو تاسو سره یو عجل خبر هم شریکو چې د په فاټا لپاره سلور چې کم غړیو د سنټرانو دا غیر حتمی نتیجې چې دی هغه راغلی دی. مونږ کوشش کوو چې اسلام آباد ته لاړ شو او د ډان رسپانډي سینر خبريال نوید صدیقي سره رابطه وکړو او په دې اړه معلومات واخلو. نوید تاسو ته دوباره په پروګرام کې هرکلی وایم. نوید کدار ته وای شي څنګه تاسو دا بریکینګ نیوز یا اجل خبر ورکو کله راځي د تفصيلات شریک چې د فاټال لپاره کوم سنټران دی هغه غیر حتمی نتیجه اعلان شوی
جی پہلے نتیجہ راغل تھا تقریباً دفاٹا پہلے نتیجے تھا اور سلور کو چیتا ٹائم اور ٹائم نہ پس چلے اگر نتیجہ راغل تھا سلور سے نٹران چی اگر انتخاب ہو تو اگر نتیجہ راغلا اگر کم یو لس ٹوٹل ایم این اے جی دفاٹا نا اور اگر یو لس نا تقریباً اتک کم ایم این اے جی اگر اخبل ووٹ اچھو لیتے اور سلور سے نٹران نے منتخب کری دی اگر کے یو ہدایت اللہ خان تھے سینیٹر یو مرزا خان افریدی تھے یو ہلال افریدی تھے اور دا سلور کسان چی کمٹی دادی کم یو شمیم افریدی تھے سلور سینیٹران کی دادی انتخاب ہو ذکر دیر کم ووٹوں میں تھی نزل کر الیکشن کمیشن آف پاکستان دیر کم ٹائم اتر ووٹوں نہ ہو اتر بڑا وقل کسان داخل اور درے ووٹوں میں چکم تھی درے ایم این اے چکم ہو دگئی اگئی بائیکاٹ کر وقل ووٹ ہم نے ورکڑے لہٰذا کم از کم شپک سلور سینیٹران انتخاب کا پارا شپک ووٹوں نہ پکار ہو دل سا نن دا اتو کسان خپل ووټ دلته کاس کړی دی او دا اتو کسان یو گروپ جوړ کړی او هغه گروپ چې دی دا څلور کسان سپورټ کړی دي دوه سینیټران چې کوم دي هغه دوباره شپږ کالو لپاره دغه انتخاب وشو یو هلال رحمان دی او یو کوم چې دی هدایت الله دی دی مخکې شپږ کاله مخکې دوی سینیټران منتخب شو او دا دوباره رہی شو دا هلال کوم چې دی د نور ایم این اے دی بلال رحمان او کوم هدایت الله چې دی دا د سابق گورنر چې کوم دی د خیبر پختونخوا انجینئر شوکت الله دا رور دی دا دوباره شپږ کاله لپاره دوی سینیټران منتخب شوي
د دې تعلق خو دې دو آزاد حیثیت باندې ولاړو او کنه کم یو پارٹی سره تعلق هم شته
د دې خوچی اصل کې همیشه د آزاد حیثیت سره راځي او څنګه خپل نقل د پارٹیانو سره هم سره راځي خدا سلو او کم دي د زیات تر کم دا شمیم افریدی ده او کم هلال رحمان ده هدایت الله چې ده یا خپل کم څه سره راغله ده دا مرزا خان افریدی دا د تر د مسلم لیگ نو د ایم ایس د دې حمایت حاصلو سابق وزیر اعظم کم جد نائب وزیر اعظم نواز شریف اور اسپیکر کم کام اسمبلی ایاز صادق اور ہمیشہ خبر کی دفاتا الیکشن دس ہار سٹیڈنگ پیسو اور نور اخواد
خبر کی
الزامات پر باندھ لگی
نوید ډیر زیات مننه دا تفصیلاتونه ډیر زیات مننه خوشاله اوسې قدر منه اوردونکو لا اسلام آباد د ډان رسپانډ سینیئر خبریال نوید صدیقی چې په کامی اسمبلی کې چې کوم د سلورو سینیټرانو منتخب کولو په اړه کوم انتخابات شو داغي غیر حتمی نتیجې را سره شریک کړي داغي تر مخه مرزا خان افریدی همداسې بلال افریدی شمیم افریدی او هدایت الله خان چې دی هغه په غیر حتمی توګه د سینیټران منتخب شوی دی خو د پاکستان الیکشن کمیشن به حتمی نتیجې وروسته اعلان کړي
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سو یویش په لندو صفو 2013 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي
مشال اړتیا تاسو غوږی کده مونږ دونکو د جنوبی بودستان پولیټیکل انتظامی په مینون کې غیظمن شو کورونا سره د مالی مرستو لپاره یو فیرس الا چارواکو ته لیږلې ده دا خبره د جنوبی بودستان پولیټیکل ایجنټ اشواق احمد خان مشال اړتیا ته کړی ده د دوی په خبره د نه وشتو کسانو فیرس ته په فاټا سکرټریټ کې الا چارواکو ته سپارل دي نور تفصیل د سلام مسعود پر رپورت کې ورو
د سویلی وزیرستان د مسعود قبایلانو په سیمه کښې چې د ماینونو او نورو بمونو د چاودېدلو په وجه څومره قبایلیان ورتېدلي پرارژلي شوي او مړه شوي دي په هغه کښې شامل د سویلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان د 29 کسانو فیریس د مالی ملاتړ دپاره اعلی حکام ته لېږلی دی په دغه باره کښې پولیټیکل ایجنټ وایي
کیسونه مونږ لیږلی دي بالکل پافته کې دننه دننه مونږ لیږلی دي کمیشنر آفس ته او زما 13 هفته پر فاټا سټیټ کې میټینګ وو آی کوم دا سیز ما ریس کړی وو نو ان شاء الله دا کیس 20-25 ورځې لږی سیوا باندې لږی دا مطلب مونږ دی خلکو ته کمپنسیشن ورکړو.
اشفاق احمد خان دا زیاتوي چې په دغه فرستونو کښې د نومونو اندراج به د انډیا څخه جاری وي.
دا سلسله به جاری وي، خیر کی خدای دې نور مطلب داسې غم او داسې جوبله نه پېښوي. د الله نه دا سوال دی او دا به انشاءالله مونږ جاری ساتو.
چې کوم وژلي پر ارژلي قبایلون د اندراج نه پاتې دي، پولیټیکل ایجنټ هغوی ته په دا رنګ مشوره ورکوي.
دا کوم کسان چې پاتې شوي دي، نو دا کسان متاثره خاندان ته زموږ دا اپیل دی، دا درخواست دی چې هغه زر تر زره زموږ دفتر ته راشي او خپل د کیسونه په دې کې څه کمی بېشي چې موږ ورته وښو چې دا مکمل کړي.
هر یو پر ارژلي وژلي کس ته به څومره مالي ملاتړ ورکولی شي، دا هم د پولیټیکل ایجنټ نه وار وایي.
څو پورې چې زموږ د پروټیکلې خبره ده، نو چې کله هم داسې واقعه پېښه شوې ده، نو مونږ خپل تحصیلدار یا ای پی اے مونږ لېږلي دي او هسپتال ته هم لېږلي دي. د هغوی چې کوم ایمرجنسی ډوز ایمرجنسی میډیسن دي، هغه ورته مونږ دا کړي دي. چا ته 20,000 روپو، چا ته 25، چا ته 30، مختلف څومره ایمرجنسی دوایانې لږي، نو مونږ ورته هغه پرووایډ کړي دي چې یاره په دې ټایم کې دوی ته د پیسو حجت دغه را نه شي. خو څو پورې د فادر سیکریټ او چونکې دا بره لیول خبرې دي، زموږ د پروټیکلې د دفتر نه بهر خبرې دي، زموږ د ملک یو دوی فیصله وکړي، نو هغې پر بیسس باندې کوم چې جوبل کوم کسان وي نو هغوی ته 1,00,000 روپۍ ملاویږي او کوم چې بیس کیسز دي نو هغوی لپاره 3,00,000 روپۍ ملاویږي.
یاد دی وی چې علاوکم ته کوم فهرست ورلژلی شوی دی، په هغه کښې درې وژلې او دوی پر ارژلې ښځینه هم شاملې دي. دا دې هم یاده وي چې په سولي وزیرستان کښې د ماینونو او نورو بمي چاودنو په نتیجې کښې تر اوسه پورې ټول 2 اویا قبایلیون چې په کښې زیات شمېر د وړو وړکې جینکوی دی او په دغې رنګ پیښو کښې د قبایلیانو نه علاوه د امنیتي فورسز 3 سرتېري هم راتېدلي وژلي پر ارژلي شوي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو غوږی ده. پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو او فعالانو پرون د شمالي بلوچستان په میرالي کې یوه جلسه کړې ده چې تفصیل یې د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې په زوره تختونې ودروي او قبایلي سیمو کې رسنیو ته د کار کولو اجازه ورکړي. دا څرګندولې دوی د شمالي وزیرستان په میرالي کې یوې لوی ولسي غونډې ته کولې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویل نور پښتون ولس د خپل حقونو د غوښتنې لپاره راپاسېدلی دي او هیڅوک یې مخه نشي نیولی.
پاکستان پاکستان
دغه ولسی غونډې ویناوالو غوښتنه کوله چې د ترهګرۍ ضد جګړې په نامه نیول شوي او ترې تم کړل شوي کسانو کې دي بې ګناه هغه خوشې کړل شي او چې څوک هم مشکوک یا مجرم دي پر هغې دې په عدالت کې مقدمه وچلول شي. دغه غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو علي وزیر محسن داوړ او نورو هم وینا وکړه. په دې موقع علي وزیر وویل دغه غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړي محسن داوړ ویل چې حکومت باید عملي ګامونه پورته کړي.
پاکستان ریاست
پختون ژغورنې غورځنګ په فروری کې په اسلام آباد کې د خپل پرلت پر مهال د فوزي چک پوسټونو ختمولو، جبري تختونو بندولو، د ماینونو پاکولو او په فاټا کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله. د ضرب عذب عملیاتو وروسته دا لومړی ځل دی چې ځوانانو په شمالي وزیرستان کې پراخه ولسي غونډه وکړه.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړوي د تاسو غوږی قدرمن ودونکو وخت شوه دی د مازیګر څلور نیمه بجې. ملي حامیر زادانه د خبرونو لنډی سفر.
نن په پاکستان کې د سینټ د 250 چوکو لپاره د رای او عمل سرته رسیدلې. د اسلام آباد نه په دوو سیټونو، د پنجاب او سند صوبې په 212، د خیبر پښتونخوا، بلوچستان 211 چوکو ترڅنګ د قبایلي سیمو په 300 چوکو رای واچول شوې. د ووټونو غیر رسمي نتیجه به نن او سرکاري نتیجه به د یو ګزټ نوټیفیکیشن له لارې سبا ته اعلان شي. په عین حال کې د فاټا 300 چوکو باندې د کامیابو امیدوارو غیر رسمي نتیجه هم مخې ته راغلې ده. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د ماینونو نه اغیزمن شو کورنو سره د مالی مرستو لپاره فهرست اعلی چارواکو ته لیږلې دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنډ اشفاق احمد خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د 29 کسانو فهرست یې د مالی ملاتړ لپاره لیږلې. د افغانستان د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسي لړۍ نن په شپږم ورځ دوام لري. انتظامی چارواکي وايي په تیرو 15 ورځو کې 1500 اتیا کورنۍ له خوست نه د غلام خان بندر لارې د بنو بکخیلو کیمپ ته رسول شوې دي. بلخوا د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وايي له پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې ده. د وزارت د خبرونو سلاکار نن مشال ریډیو ته ویل د ځینو کورنو او بارنو ادارو سره د کډوالو د سنولو لپاره یو جامع پلان جوړ کړی او ټاکل شوی چې په یو کال کې 100,000 افغانان هیواد ته ستانه شي. امریکا او اروپایي هیوادونو د شام په ختیځ غوطه ښار کې په مبینه توګه د زهرجنو ګیس کارونکو ذمهوارو پر ضد د سخت جواب ورکولو ژمنه کړې. په وروستۍ اونۍ کې په غوطه ښار کې د زهرجن ګیس په بریدونو کې په سلګونه ملکي وګړي وژل شوي دي. په کیف کې پولیسو د پارلمان له ودانې سره نږدې د مظاهرچیانو په یو کیمپ چاپه وهلې ده چې له امله یې د مظاهره کوونکو سره نښتې شوې دي او د پولیسو په وینا کاروای په وخت سل کسان نیول شوي دي. او په شارجه کې د پاکستان سپر لیګ په روانو لوبو کې نن دوه میچونه کیږي. اولنی میچ د ملتان سلطانز او کوټه ګلاډیټرز ترمنځ کیږي او دویم میچ د پېښور زلمی او لاهور قلندرز ترمنځ کیدونکی ده.
مشال اړوي ته تاسو غوږی قدر مرودونکو، پاکستانی رسنۍ د سینټ په اړه باندې ځینې راپورونه ورکوي او ډان رسپانی دا ویلي دي چې په پنجاب صوبه کې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند چې دی هغه یولس څوکۍ چې دی هغه ګټلې دي. تاسو دا هم وایم چې د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم امیدواران دي هغوی په آزاد حیثیت کې په دې د سینټ په انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. خو داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند په پنجاب صوبه کې یو لسواړه څوکۍ شې دي هغه ګټلې دي. نور تفصیلات به هم شریکو د سره چې څنګه دم په دم نتیجې راځي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ د پاکستان ځینو رسمانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې راپورټ کې راغونډ کړي دي.
د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د سینټ په نننیو ټاکنو کې د ووټونو پر خرڅلاو او د مخنیوي په اړه د سیاسي مشرانو د وړاندیزونو پر اساس ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه وایي په 250 ټاکل کېدونکو سینټرانو کې به شاوخوا 30 مسلم لیگ وي چې هغه به د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته په آزاد حیثیت کې مقابله کوي. د ورځپاڼې په خبره په آزاد حیثیت کې په انتخاباتو کې برخه اخیستل هغه خبره ده چې مسلم لیگ نن مشران یې پر یو بل نوم داندلې بولي. خو ډیلی ټایمز لیکي د نورو ګوندونو مشران هم وایي چې د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو استعمال زیات وي. د ادارې په خبره چې دا ځل هم د صوبایي او قومي اسمبلی غړو ته د ووټ ورکولو په بدل کې نغدې پیسې او د مختلفو نورو ګټو رسولو خبرې روانې دي. ورځپاڼه وایي چې څوک په دننه حالاتو خبر دي د هغو په وینا دا ځل د یو ووټ قیمت له 3 کروڑ روپیو شروع کیږي. د ډیلی ټایمز په خبره هم د خرڅلاو د رجحان ته په کتو سره د تریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې باید سینیټران هم د قومي اسمبلی په شان له خلکو په رای اخیستو سره وټاکل شي. خو د پیپلز پارټي سینیټر فرت الله بابر بیا د وفادارانو د بدلولو د موثر مخنیوي لپاره د متناسب نمائندګۍ وړاندیز کړی دی. وروسته ادارې ته عمران خان او فرت الله بابر د وړاندیزونو جاج اخلي. خو په پای کې لیکي چې د پاکستان ټول لوی ګوندونه په دې خبره ګرم دي چې د پیسو په زور په سیاست کولو سره د ملي ګټو پر ځای شخصي سیاست ته وده ورکوي. بلخوا دی نیوز رسپانی د ثقافت او ټولنې تر عنوان لاندې د پاکستان د اطلاعات مملکت وزیر مریم اورنګزیب لخوا د ثقافت او فن په اړه د اعلان شوی پالیسي جاج اخیستی او دا استایل ده. اداري وایي دا ښه خبره ده چې په تګلاره کې فلم جوړونې ته د فلمي صنعت رسمي حیثیت ورکول شوی دی او دا هم شګام دی چې د هنرمندانو د مالي ژوند خوندي کولو او د هغو د صحت د خیال ساتلو لپاره هغوی په صحت سکیم کې شاملولو اعلان شوی دی. د نیوز وایي د پاکستان اوسني حالاتو ته که وګورو نو فن هغه عمل دی چې له لارې یې د انتها پسندۍ او ترهګرۍ د وحشت مخه نیول کېدلای سي. د دې ترڅنګ دا امکان هم شته چې د پاکستان فلمي صنعت وده وکړي چې ورسره به د دې هیواد اقتصاد ښه سي او خلکو ته به روزګار ترلاسه سي. ادارې وایي چې فن نه یوازې پیسې راوړلی سي بلکې د پاکستان نړیواله چهره هم ښه کولای سي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمیلاتو د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. اکانومیست مجلې په پاکستان کې د فوج لخوا د ترهګرۍ ضد اقداماتو په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په هلمند ولایت کې د یو جرمن وسلوال د نیولو په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکي احمد شاه زمي وړاندې کوي.
اکانومیست مجله لیکي د پاکستان فوج له افغانستان سره پر غځېدلې 4200 کیلومتره پولی د کټارو جوړولو کار پیل کړی چې دا کار دوی د ترهګرۍ د مخنیوي په معنا انګیري. د پاکستاني فوج ویاند میجر جنرال آصف غفور وایي چې د دې کار لومړی مرحله به د روان کال په پای کې تکمیل شي چې 270 میلی تر ساحې لاندې راځي. د نوموړي په وینا د 1500 میلیونه ډالرو په لګښت پاتې کار به تر هغه یو کال وروسته بشپړ شي. پر پوله به د خاردار سیم په واسطه دوی جګی کټارې لګول کیږي چې ترمنځ 2 متره واټن دی. مجله زیاتوي د پوز د خوا د داخلي ترهګري ضد دی کمپاین زیاته ګټه چین پاکستان اقتصادي پروژې ته رسیږي چې څه باندې 15 ارب ډالر پنګونه پکښ کیږي. د پروژې ته په دوه سیمو کې خطر لیدل کیږي چې وایي د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر سیمه ده او بل د دې هیواد بلوچستان صوبه ده. بلخوا ټایمز مجله لیکي کې افغان ځواکونو هغه جرمن نیولې چې د طالبانو د بدنامه سریډلې یو مشر کمانډان یادېږي. دغه جرمن د افغانستان په نارامه هلمند ولایت کې د حکومتي ځواکونو د چاپې پر مهال ونیول سو. ورسپانه لیکي د طالبانو په لیکو کې د پاکستان، عرب هیوادونو او منځنۍ آسیا د وسلوالو موجودیت عامه خبره ده، خو دا ډېره نادره خبره ده چې د لویدیځ هیواد وګړي د طالبانو په لیکو کې جنګیږي. لدې مخکې د جان واکر لینټ په نامه یو امریکایي طالب په افغانستان کې نیول شوی و چې په 2002 کال کې په 40 کاله بند محکوم سو. پر دې سربېره داسې اوازې هم دي چې له منځني ختیځ سره اړ لرونکي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې غړي افغانستان ته ننوځي ترڅو هلته له ځای دایشانو سره یو ځای شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړیتا تاسو غوږی کده مړه ودونکو په ننګرهار ولایت کې مدني فعالانو د کابل پروسی په غونډه کې د افغان ولسمشر لسرګندور د ملاتړ څنګه په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له جنگه لاس واخلي او په هیواد کې دننه امن راوستو کې خپل رول ولوبوي. نور تفصیل له جلال آباد د مشال اړیتا خبريال راکوي.
د تیری چهارشنبه پورس په کابل کې د کابل پروسی په غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو سرګندونو کې وسلوال طالبان بین الافغانی مذاکراتو ته راوبلل او تر څنګ یې هغوی ته په هیواد کې دننه د سیاسي مبارزې بلنه هم ورکړه. په ننګرهار کې مدني فعالان او د نظر خاوندان له وسلوالو طالبانو غواړي چې جنگ ته د پای ټکی کیږدي او بین الافغاني مذاکراتو ته غاړه کیږدي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی ولا احمد زی وایي وسلوالو طالبانو ته پکار ده چې د ولسمشر له دغې بلنې مثبته ګټه پورته کړي.
زمو کې هله د طالبانو نه داده چې راځي نور موږ د جنگ ستړي یو د سولې د پروسې سره یو ځای شي. افغان دولت هیڅ قید او شرط د دغه مذاکراتو لپاره نه دی ټاکله. دولت هم ویل شي د یو ګوند په شکل باندې به وی منو د دوی سره مذاکرات کوو.
وسلوالو طالبانو په بیا بیا ویلي چې دوی له افغان دولت سره نه بلکې له امریکایي ځواکونو سره خبرو ته چمتو دي. خود ننګرهار پونتون استاد شاکر الله فاروقی وایي چې افغانستان د افغانانو ملک دی. طالبانو ته پکار دی چې بین الافغانی مذاکراتو ته غاړه کیږدي.
طالبان ورونو میم دا غږ ده چې تاسو په دغه مازله خ پویږي چې نړیوال په دې کې خپل خپل ګټې لري، ګاونډیان په دې کې خپل خپل ګټې لري. نو که خارجانو سره خبرې وي دا ملک خو د خارجانو نه ده، په دې موږ متیقین یو. موږ او تاسو باید خپل منځ کې سره کینو او دغه مازلې ته د پټکې کیږدو.
د ننګرهار پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد منګل شیرزاد وایي وسلوال طالبان په یوازې ځان نشي کولای چې په ټول ملک منی قائم کړی. د په طالبانو غږ کوي چې په هیواد کې دننه دي خپل سیاسي مبارزه ته دوام ورکړي.
طالب په دې ونه شتله چې اقلن یو خار شي دی یو د پاره وساتي. تاسو فکر کوئ چې یو مملکت په دې قدرت سره چې نن درې لک عسکر لري چې نن خارجي قوتونه په دې ځای کې پراته دي، امکان نه لري چې طالب دې بیا ټول افغانستان باندې حاکم شي او په دې ملک کې حکومت وکړي. طالب نه مې غوښتنه دا ده چې که په جګړه باندې کامیاب دی په شپاړس کالو کې به کامیاب شوي. راشه د سولې پروسې ته کښېنه، مبارزه وکړه، په نظام کې سهم واله، په سیاسي حیات کې برخه واله، کولای شي چې بیا دا ملک په خپله تبه باندې جوړ کړي، اکثریت په دې ملک کې وګټلو، موږ ټول شاته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په غونډه کې ویلي وو چې د سولې لپاره د یو سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل شي، د باور جوړونې فضا د رامنځته شي او عادلانه او شفافو ټاکنو ته د لاره هواره شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال ورځ تاسو وګورئ کډر مرودونکو د پاکستان سوپر لیگ کرکټ شل ورځ سیالو پاړه هم تاسو لپاره یو رپورت لرو. د پاکستان شل ورځ مقابلو کې د جمعې پر ورځ د ملتان سلطانز او کراچي کینګز سرمنز لوبه د باران لوجه وزندول شو. په دې لوبه کې اسلام آباد یونایټډ لوبډل لاهور قلندرز ته ماتې ورکړه. نور تفصیل له فرشته جلال زیور.
د پاکستان سوپر لیگ شل اوریزه سیالیو کې د جمعې په ورځ دوه لوبې ټاکل شوې وې. لومړۍ لوبه د ملتان سلطانز او کراچۍ کینګز ترمنځ په شارجه کې د باران له وجې وځنډول شوه. دواړو لوبډلو ته یو یو پوینټ ملاو شوی دی. دوهمه لوبه د اسلام آباد یونایټډ او لاهور قلندرز ترمنځ په شارجه کې وشوه. اسلام آباد یونایټډ ټیم په ټاکل شوې شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په نقصان 121 رنزونه جوړ کړل. په جواب کې لاهور قلندرز لوبډلی په 19 اورو کې 121 رنزونه جوړ کړل، خو ټول لوبغاړي اوټ شول. دا د سوپر لیگ لومړۍ لوبه وه چې ټای یعنی برابر شوه. په سوپر اوور کې اسلام آباد یونایټډ ټیم لاهور قلندرز ته ماتې ورکړه. د شل اوریزه سیالیو کې تر اوسه پورې کراچۍ کینګز 0.2 سره په لومړی نمبر کې ده. ملتان سلطان لوبډله 15 پوینټ سره په دوهم نمبر کې ده. کوټا ګلیډیټرز څلور پوینټ سره په دریم او پېښور زلمی څلور پوینټ سره په څلورم نمبر کې ده. د پاکستان سوپر لیگ شل اوریزه سیالیو کې نن د خالی په ورځ دوه لوبې کېږي. لومړۍ لوبه د ملتان سلطانز او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ په شارجه کې کېږي. دوهمه لوبه د پېښور زلمی او لاهور قلندرز ترمنځ کېږي.
فرشاد لازم بچی تاسو ته د پاکستان د سوپر لیگ د شل اوریزه سیالو پاړه رپورت وړاندې کوم. قدر منو وريدونکو لژمن سره سم اوس واره رسیدلې دي د مشال اړې 19 خبرونه ټولنه او سخت درزي 19 خبرونه کې په دې برخه کې په پاکستان کې د سخت درزي په وده کې د تعلیمي نصاب رول طاقت نه شوی. دا چې په پاکستان کې د سخت درزي په دود کېدو یا په دې کې د دې ته وده ورکولو کې خونځي تدریسي مواد سره رول لوبول دي. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار احمد شاه زمي جوړوي.
ټولنه او سختريزي
د
مشال رادیو په اونیزه خبرونه ټولنه او سختریزی کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سختریزی په وده کې د مدرسو پر رول بحث واوریدی. په دې هیواد کې چې کله د سختریزی خبره کیږي نو پر مدرسو سربیره د سکولونو تعلیمي نصاب ته هم ګوته نیول کیږي. ټولنه او سختریزی روان خبرونه کې پر دې بحث شوی چې په پاکستان کې تعلیمي نصاب د سختریزی پر دود کېدو یا دې ته په وده ورکولو کې څه ونډه لرلې او کنه. عام توګه نصاب هغه تدریسي مواد ته ویل کیږي چې په تعلیمي ادارو کې زده کوونکو ته ښودل کیږي. له دې لارې د زده کوونکو مفکوره جوړول کیږي او هغوی ته پوهه ورکول کیږي. د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې نصاب په بنیادي توګه د نړۍ او ټولنې په اړه د ماشوم لیدلوري جوړوي، خو د پاکستان په تعلیمي نصاب کې داسې مواد شته چې ماشوم د سختریزي خواته اوربلي.
تعلیمي نصاب د ماشوم د طالبان د انتظامي هم کوي، دا هغه د پاره حقیقت دی، دا د هغه د دنیا جوړوي، دا هغه د سوچونو د هغه د دنیا ته په کوم نظر ګوري. دا ټول په تعلیمي نصاب کې په سکول کې دا دی. هغه تعلیمي نصاب کې داسې وي چې هغه تعلیمي پاره کې دا هغه د سوچ نه درلا دی چې په اوسې باندې سوال وکړي شي، یا هغه د هغه تاریخ خود لیکي، یا هغه د یو قام باره کې یو مذهب په باره کې دا وایي لیکي چې دا ټیک نه دی، نو څه فکر کوي اصل د دې جوړې نو دا خو بیا مسله ده. او کنه هغه داسې نصاب چې هغه شعور ورکی دا نه هغه ماشین د دنیا باندې یو فکر بدل دی. پاتې شو د پاکستان د نصاب خبره نو په دې باندې دا چې مطالعه شوې دي په هغه کې دا چې مواد منتمي شوې چې هغه مواد یو طالب علم او سختګری د امکان جوړول شي. او موږ په خپل هم د سبق ویل چې اوس موږ هاي په ګورو هغه نصاب کې مواد کې درس په دی کې مواد شته چې هغه امکان سختګری سو جوړوي. او په دې باره کې حکومتونو ته رپورټونه مخکښي هم دي، او په دې باندې هغه کوشش هم کوي چې دا مواد تلر کې کم چې سختګری ځینې طرف ته ماشوم رابلل شي.
په پاکستان کې په بیلابیل وختونو کې د سکولونو په تعلیمي نصاب کې بدلونونه راغلي دي. د خبر پښتونخوا د تدریسي کتابونو د ادارې په خوانی مشر او لیکوال ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې په دې هیواد کې په لومړي سر کې نصاب هغو کسانو جوړ کړ چې د هند د تقسیم پر وخت پاکستان ته راوښتي ول.
کتاب لیکن وال هم یو ذهن جوړ کړي او هغه هم یو پرابلم لاره، پرابلم دا لاره چې هغه کمې زمکه ترالو هغه زمکه دا هغه ونه هغه چې څنګه په مذهب په نوم باندې راغلی او دلته چې کوم دی هغه ځان د پاره سي قتل غوښتل، بل هغه هغه نه وا حلقه نه وا لکه کانسټیټیوئنسي نه وا ووټو درولو لپاره. لکه مثال به موږ واخلو لکه تلی خان، لکه تلی خان د پاکستان اولنۍ وزیر اعظم ټاکلی شو، او مطلب دا دی خپل هم دغه د دې ځای نه و اما کرنال نال صحیح نه راغلو. د دې لوجه نه دوی مطلب د ځان ته زه غوښتلو لپاره بل یو چاره نه لرله چې دوی ځان ته په مذهب کې لارو وګوري. د دې لوجه نه دا مذهبي چوکاټونو کې کاغه مطلب دا سمو کنو هغه په چوکاټونو کې دغه شینو باندې کرخه راوخل شوې، او نصاب هم بجای دغه چې نصاب د انساني ضرورت د وخت ضرورت د ماضي د مستقبل د حال احاطه کی، خو د پاکستان نظریه په چوکاټ کې داسې زونه دی اچول شو دي.
نوموړي زیاتوي چې تر دې وروسته په نصاب کې نور بدلونونه رامنځته سول چې مهم وختونه له هند سره د پاکستان د 1915 کال جګړه، او بیا وروسته په 1919 کال کې په ایران کې د امام خمینی انقلاب، او پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل د یادونې وړ دي.
1965 هغې نه پس د افغانستان انقلاب او د ایران انقلاب، دغه دواړو شینو ته پاره چې کوم دی که نه نبراسکا یو بلبل داسې شینو جوړ کړ چې هغه صرف هغه ته پاره نه، هغه پاکستان خپل په طریقې سره او افغانستان د مهاجرین چې کوم دلته مطلب څلور میلیونه لا څومره کم زیات راغلي وو، هغې دپاره چې کوم کوم مکتب و که مدرسه وه که بل شی و هغې دپاره کوم کورسونه کوم کتابونه چې تیار شول که نه هغه سره یو ذهن بدل شو.
پاکستانی لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه هم د 1980 میلسیزي خبره کوي. هغه وایي په دې دور کې ماشومان ته په سکولونو کې د سختریزي مواد شودل پیل سول، او هغه مجبور کړل سول چې لیوي زاویې سوچ وکړي او هغه سختریزي و.
بے سے ایک زمانے میں بندر ہوتا تھا یا بے سے بچہ ہوتا تھا پھر بے سے بندوق ہونے لگی
یو وقت پاپ کتاب کے لبے سخا بندر یا بچہ خودل کھید چھ بیا بے بندوق ورنہ جوڑ شو زمون پنساب کے دا ڈبل بدلونو شو دا اقدام دا معشومانو سوچ ور بدل کا کل چھ تاسو ذہنونا یو خوات پا سوچ کولو مجبور کرے نو دا ہغا نتیجہ دار وطا چھ کل معشومان یا حلکان سبق وائی نو ہاگوی پا سکول کالج او یونیورسٹی کے ہم دا سخت ریزے اخکار دی تاسو استانش ہے ویلے چھ دلتا پر خوص کلونو او پوہنتونو سختری ز سوچ اغیز ندے کڑی
شدت پسند سوچ کا
هغه وخت د پاکستان په تدریسي کتابونو کې کې یو خوا مذهبي او جهادي مواد چاپول زیات سول نو بل خوا د غیر مسلمانانو په پرتله د مسلمانانو د لوی اوازمت کیسې هم ډیر سوې په خبر پرتونخوا کې د کالج په خوانی شوونکی پروفیسور محمد اسماعیل د خپل سترګو لیدلې حال څه داسې بیانوي
ما به اردو ادب خو پاغی کی یو نظم ہو تو دولسم کلاس کی اعلی کان ہوتا پاغی کی یو نظم کی کلاؤ لکھ سو انجیلوں پر باری ایک قرآن ہمارا ہے یو نظم اس سکم دین چکم عیسائی الگ بناستو بل بناستو اگر تتاوی چھ نور مذہبونا دا چکم دین سخاپا گندا سا مطالعہ پاکستان وی ہندو گندی سخائی او منگ دیر سپائیو زمنگ کور سکم دے دا الف نوالے تر یہ پورے آگے اسلامیات چا غا جہادی اسلام دے دا آگے او دویم ورژن دے چا منگے پس کلونو کی گورو چا غا نفرت کرکا او دا انسانانو پمیس کی مسلمانان الکان دے تا تیارول چا تاسو دیر سپاس اترائی او ستاسو کار دا طول مذہبونا دا طول خلق قتمول او پتول دنیا کے اسلام خورول او پتول دنیا کے خپل دے دا حکومت قائمول دا ستاسو بنیادی پریدر دا بنیادی دا آگے خلاصہ رہا پاکستان جور دے دے
دا پروفیسر اسماعیل دا خبری تائید دا اسلام آباد دا قائد اعظم پوہنتون پخوانے شوونکی ڈاکٹر پرویز ہدبائی ہم کوي او وای چې په پاکستان کې ماشومان ته د ټولنې د یو فعال او بامسول شخص جوړېدو پر ځای په دوی کې ویره پیدا کول کیږي
جس طرح سے پاکستان کے بچوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے سب سے پہلے انہیں یہ
بتایا کم ڈول چی دا پاکستانی معشمانو ذہنوں نہ جوڑول کیجی نو ترٹول اڑان دی دوی تدا شدل کیجی چی دا ہیواد یوازی دا مسلمانانو لپار دی نور خلق کدل تا ووسی نو حغاز مر مساوی ندی بیا دوی تدا شدل کیجی چی لپولی آغا خواتا یو بلی آولی آرادا چی دا پاکستان خوڑولو حد سکوی اول دی بلا یوازی دا پاکستان فوج مر جغور لیسی نو پدوی کی یو ڈاول ویرا پیدا کول کیجی خدا وازی دا ہند پاڑا نہ ویل کیجی اس خدا اور شودل کیجی چی ٹھول نڑی زمر دشمن دا او یوازی مر دا اسلام ساتا نکو بلا چی پاکستان پا دیر پیچلی نڑی کی دا خپل پاشتا پارا جگانا کوی دا دیو رسا دا ماشوان پا ذہنون کی مذہبی کسی اچھا ول کیجی دیتا اولسی حکونا او اولسی مسئولتونا نشو دل کیجی دا ڈاول کار پا نور نڑی کی نکیجی حل تا ماشوم تا عام تعلیم اور کول کیجی او هغه ته د ژوند د خوشیو پاړه هم ویل کیږي
زندگی کی خوشیوں کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے
د پاکستان په نصابی کتابونو کې دا ډول تدریسي مواد زیاتره وخت د معاشرتي علوم یا مطالعه پاکستان په کتابونو کې موندل کیږي په پېښور کې لیکوال او سیړونکو ډاکټر سہیل خان وایي چې دلته ماشومان خپل تاریخ او کلتور نه شو دل کیږي بلکې د جنگ کیسې او پردی تاریخ ورته ویل کیږي
بنیادی سوال دا پیدا کیږي کچره مونږه پدې خپل خور کې د یو ماشوم نه دا تاسو کوم څه بچي تر کم کلی د شاه منصور سو کو نه دیته نه خبر دی د محمد بن قاسم نه خبر دی محمد بن قاسم نه پدې خبر دی چې هغه وته په کتاب کې لیکلی چې محمد بن قاسم راغلو هغه تور راوړ او په تور باندې دا ټول ملک دا فتح کړو نو چې ستا په نصاب کې بنیاد دا د توري نه شروع شي او په هغه کې توري او تشه توري ستا په نصاب کې د گندهارا یا د گندهارا د مینې یا د هغه د برداشت نسو خبر ني نو هغه کې به ماشومان هم دغه رقم پیدا کیږي هغه هم دغه رویه وروړي بنیادی چیز کم فکر کوم نو هغه داري چې زما استاد او زما شاګرد د کوونکې دواړه زما د تاریخ نه نری خبر اغه وی زما د کلچر نه نری خبر استاد ته یو کوارس وې ایجنډا ور کړی شوی دا کریکولم به تخې اغه کریکولم مال سره کوي پاغه کې ماته د امن سبق خوه پاغه کې ماته د برداشت سبق خوه اغه کې ماته د عدم تشدد سبق خوه نو د دې ټول هر څه زموار چې دی اغه کریکولم دی
په پاکستان کې د کوډ په نامه یوې څېړنیزې ادارې په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا د نصابي کتابونو جاج اخیستی وو او په دې نتیجه رسېدلې وه چې دلته پر مطالعه پاکستان سربیره په نورو تدریسي کتابونو کې هم پر مذهبي اړخ زیات ټینګار سوی دی د دې ادارې مشر آریش الله خان وایي
موږ په دې نتیجه رسیدلی چې یو خو زموږ په دې تعلیمي نصاب کې مذهبي چې کوم عنصر دی هغه په کې ډیر زیات دی. خبر هم ده لکه بنیادی طور باندې دې سره زما سدا سے اختلاف نشته، خو مطلب زما دا دی چې اوس یو د اردو د نصاب کار دی ماشومانو ته اردو خودل، یا د انګریزي د نصاب مقصد دی ماشومانو ته انګریزي خودل. نو چې تاسو د انګریزي خودلو او د اردو خودلو نصاب کې د دومره زیات مذهبي عنصر پکې ورواچوي، نو هغه زما په خیال هغه څه دومره سینس نه لري لکه چې تاسو خامخا مقصد ستاسو دی ماشومانو ته اردو یا انګریزي خودل. نو پای کې دومره مذهبي دغه سوالو گنجای لکه ضرورت نشته، ځکه چې تاسو اسلامیات او ناظره دا تاسو په سکول کې اسم ماشومانو ته خایي.
په خیبر پښتونخوا کې په 2009 کال کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ صوبایي حکومت جوړ شو او دوی په خپل 15 کلنه موده کې په تعلیمي نصاب کې څه بدلونونه راوستل، خو د دوی د حکومتي مودې پای ته رسیدو وروسته بیرته هغه بدلونونه راوګرځول شول. د اسلام آباد د سیمویز مطالعات په اداره کې څېړونکي شاهد الیاس خان د دې تفصیل څه داسې بیانوي.
اخه سیزونه تلریک ولکته سمایل باندې او داسې نرم باندې د قران پاک آیتونه کې شامل کړ چې کان د امن د پکوه کې داسې سیزونه او د خان عبد الغفار خان د ادم تشدد خبرې پکې شامل لګلې. تمون خلک ډېر خوشاله وو چې دا صحیح تو باندې د شریعت پسندې مسلې حل ترسته صحیح قدم دی. خو بدقسمتي سره چې کله دې لاړل حکومت ختم شو په 2013 کې د پاکستان تحریک انصاف عمران خان او د دې سره جماعت اسلامي سره جوړ شو حکومت جوړ شو. اوس هغه چې څنګه جوړ شو نه هغه د تلسنا هغه سیزونه د ایستلو کوشش وکړو او د دې وایستل ته کم چې عوامي نېشنل پارټي هم پکې شامل کړی وو.
دا چې پر دې سربیره په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په حکومتي دوره کې په تدریسي کتابونو کې څه بدلونونه وسول او د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مشرۍ اوسنی صوبایي حکومت له هغو سره څه وکړل، د خیبر پښتونخوا د صوبایي ټیکسټ بوک بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروتی ځین نوري بیلګي بیانوي.
اخیرنی صفحه چې په دې باندې بمنګولي کل پښتو کې چې موږ امن غواړو، په انګریزي کې مولي کل چې وی وانټ پیس، او په اردو کې بمنګولي کل هم امن چاته هم به بموجود خپل علاقې مطلب لکه باب خیبر شو کې بالای سر کلا شوالا بل سلا بل یو اکس ومو هم ور کړو. اسلامیت کتاب کې مو چرته یو صورت نه مدافر اخشته او چې غلا کړي وصیت او نصیحت د پاره خوي. اوس می چو کتل هغه ناری چې کمی دی هغه منوال سيزونه هغه دی هغه نه لري کړی دی. بل دین علاوه په ترګيري باندې یو مضمون وو، آ مضمون هم ورنه لري کړی دی لکه نور شنو پکې باندې واړ واړ خلک ور باندې لیکي. اوس هغه مسله چې کومه دغه مسله خو ترګيري والا هغه دی ورنه لري کو پته نشته چې ولې دې ته ځاسه ځان ښکارې د چیرې د ترګيري نه دی لګه کنه. خو تیر ورځ جمعه چې نن ولچا بیان ورکړی چې منګه پی ټی آی سره اتحاد چې کولو موږ سره لاس کې شوی چې دا کریکلم کې باید غشنه کې به موږ بغوتې باپو کې وو.
دا چې د خیبر پښتونخوا اوسنی صوبایي حکومت ولی په نصاب کې بیا بدلون وکړي او هغه په خوانی تدریسي مواد په کتابونو کې شامل کړل، په دې اړه مو د تعلیم له صوبایي وزیر عاطف خان سره د بیا بیا تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. تر دې وروسته مو د خیبر پښتونخوا د شریک واکمن ګوند جماعت اسلامي له صوبایي مشر مشتاق احمد خان سره اړیکه ټینګ شوه. د نوموړي په وینا دوی له نصاب څخه هغه مواد ځکه ایستلی چې د دوی په فکر له تهذیب او دستور سره په ټکر کې و.
دا موږ د خپل روایتو د خپل دستور د خپل کلتور او د خپل تهذیب مطابق پدې کې پتون راوستي او ویسترنایزیشن یا مغرب زدګي هغه ظاهره خبره ده زموږ د فار مثال نه دی او نه موږ هغه خپل وتر کې برداشت کړو.
د 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه چې کله د پېښور پر آرمی پبلک سکول وسوال بریدوسو، نو په دې هیواد کې د ترهګری او سختدریزي د مخنیوي لپاره ولسی او پوځي چارواکو د نېشنل اکشن پلان په شل نکاتي ایجنډا کې نصابي اصلاحات هم شامل کړي ول. د مشال رادیو اونیز خبرونه ټولنه او سختدریزي هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې یونیورسيټياني یا پوهنتونونه تر کومه حده د سختدریزي له خطر سره مخامخ دي. یاد دې چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلی شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکوم، سوکاله ژوند ولرئ.
ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.